آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو په خیر. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمه بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور قومندان وژل شوی دی. امریکایي چارواکي شک لري چې د روسي هکرانو د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې د انتخاباتو د معلوماتو سیستم ته ننوتی دي او معلومات یې پټ کړي دي. او فرانسوي ټولنې د حملو نه وروسته له عکس العملونو نه ویریږي. په سیکولر فرانسه کې د یو لړ حملو نه وروسته چې دواړه خواوې پکې د قرباني ورکولو احساس کوي، مبارزه روانه ده چې د مسلمان او عیسوي ټولنو ترمنځ روغنيتي وژغورل شي.
نن چهارشنبه ده، د 1315 کال د سنبلی د میاشتې لسمه ده چې د 2014 کال د اگست د میاشتې یو دیرشمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د پکتیا ولایتي چارواکوي د دې ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ د برتنیولو په عملیاتو کې چې له تېرې ورځې پیل شوي دي، تر اوسه لږ تر لږه 140 طالب وسلوال وژل شوي دي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی. د پکتیا ولایتي چارواکوي چې د ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د برتنیولو په موخه یې په سیمه کې له عملیات ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور قومندان ابو محمد الادنانی په سوریه کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. دا ښکاري چې دا برید به امریکا کړی وي. ادنانی په بهرنی هیوادونو کې بریدونه تنظیم کول. نور تفصیل په دې راپور کې اوري. د امریکا د دفاع د وزارت چارواکي وایي چې په ابو محمد الادنانی برید پرون د سه‌شنبه په ورځ د سوریه په شمال کې د الباب په ښار کې شوی دی. دغه چارواکي ویلي دي چې امریکا د الادنانی په موټرو برید وکړ. خدای نه دی ویلي چې آیا هغه وژل شوی کنه. دا چې ولکېږي چې الادنانی د ابوبکر البغدادي نه وروسته چې داعش خپل خلیفه ګڼي په دې ډله کې تر ټولو لوړ مقام درلود. ادنانی د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویان هم و او د دې ترڅنګ به یې د سوری او عراق نه بهر په نور هیوادونو کې د دې ډلې حملې تنظیم کولې. د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم سره د مبارزې یو چارواکی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونه څاري وایي چې د ادنانی وژل کېدل په هغه برخه کې د ډلې ته غټه ضربه ده چې موږ زیات اندېښمن کړي وو. په دې تیرو څو میاشتو کې په سوری او عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې د داعش ځینې مهم او سرکرده قومندانان وژل شوي دي او په تاریخي عملیاتو کې هغوی زیاتې سیمې هم د لاسه ورکړې دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې د الادنانی تر نظارت او رهبرۍ لاندې په فرانسې، بلجیم، ترکی او یو شمېر نورو هیوادونو کې په عامو خلکو ځینې غټې چاودنې او بریدونه وکړل. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادنه اوري. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په ترکیه غا کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په خلاف عملیاتو ته د متوجي وسیږي او د امریکا متحدینو کوردانو سره په جګړې دی نخته کیږي. کوردان په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگيږي. د ترکیه پاوس په سوریه کې د حکومت د مخالف ډلې سره یو ځای د شپږ ورځو راهیسې عملیات شروع کړي دي. دوی په سوریه کې د کوردانو او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگيږي. ترکیه وایي چې هغوی د کوردانو د یغی ډلې وای پی جی په ضد عملیات کوي، خو دا هغه ډله ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا د ائتلافي ځواکونو سره مرسته کوي. د دفاع وزیر اش کارټر وویل امریکا د ترکیه سره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف ډیره مرسته وکړه او تر څومره حده چې ممکنه وه کوښښ وکړه چې د ترکیه سرحد د اسلامي دولت د ډلې نه پاک کړي. کوردانو بیا په وروستیو کې د سوریې د منبیچ سیمه د اسلامي دولت د ډلې نه ونیوله. دغه سیمه د جرابلس نه 40 کیلومتره جنوب خواته پرته ده. کارپوهان وایي چې د ایران لخوا د شیعګانو د ازادۍ د متحد پاوز په نوم یو نوې داوطلبه شیعه پاوز جوړ کړی دی. په منځني ختیځ او سیمه کې تشنج زیات ښایي چې دغه ډلې جوړېدل به په منځني ختیځ او سیمه کې تشنج زیات کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
دا نوې شیا پاوس چې د شیاګانو د آزادۍ د متحد پاوس په نوم یادیږي په منځني ختیځ او سیمه کې شیا د طالبان د جنگ لپاره راجلبي. د دې نوې پاوس اعلان د پنځشنبه په ورځ د سپای پاسداران یو سابقه دار قومندان محمد علي فلکی چې دا وخت په سعودي کې د ایراني قواو عمومي قومندان دی وکړ او وایي چې هدف یې په عربي هیوادونو کې جنگ کول دي. په دې نوي پوځ کې به د ایرانیانو نه بغیر د نورو ملکونو شیاګان هم راجلب شي. فلکی د ایران د مشرق اژانس سره په یوې مرکې کې وویل چې د دې نوي پوځ د فعالیت تمرکز به پر عراق، یمن او سوریه وي. فلکی زیاته کړه چې فعلا په سوریه کې د ایراني قواو سره یو ځای د پاکستان، عراق او لبنان شیاګان هم جنګیږي. دا پوځ یوازې د ایران پوځ نه دی، بلکې هر چیرې چې جنگ وي موږ به هلته لیږو او جنګیږي به. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د یو نوي مذهبي پوځ جوړول په حقیقت کې د سعودي عربستان په شمول د هغو عربو سنی دولتونو په ضد د جنگ اعلان دی چې له ډېرې مودې راهیسې پالیسي په ایران کې د واکمن رژیم له سیاست سره په تضاد کې واقع وه.
او دا هم پاتې خبرونه. امریکایي چارواکي شکل دی چې د روسي هکرانو د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې د انتخاباتو د دولتي معلوماتو د ذخیره کولو کمپیوټرونو ته ورننوتی دي او معلومات یې پټ کړي دي. د امریکایي چارواکي د NBC تلویزیون ته وویل چې موږ د روسي حکومت په دې حقله شکایت کړی دی. د امریکا استخباراتي ادارې FBI تر اوسه پورې له هغه په دوه ولایتونو کې نمونه نه دي په ډاګه کړي چې معلومات یې حق شوي دي، خو یا هو نیوز ویلي دي چې دغه دوه ایالتونه اریزونا او بلی ایلونای دی. FBI د ځایي چارواکو نه غوښتي دي چې د کمپیوټري سیستم د خوندیتوب لپاره د نور اقدامات وکړي چې هکرانو ته دا مشکل شي چې غلا وکړي. په قرغزستان کې چارواکي وایي چې د سې شنبې په ورځ یو مشکوک ځانمرګ د چین د سفاره سره نږدې د ځانمرګ برید کړی دی او چې ډرایور وژل شوی دی او درې تن نور زخمیان دي. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې دغه دا یو ترګریز برید و. د قرغستان ولسمشر المزبیک اتمبایو امر کړی دی چې دغه برید تحقیقات وشي او د ترګریز اقدامات وکړي. چین دغه حمله غندلې ده او د قرغستان د حکومت نه غوښتي دي چې په دې حق له دې زر تر زره معلومات راټول کړي چې دغه حمله چا اول کړی ده. او وروستۍ خبر ده چې کیوبا تایرینې چې 50 کال وروسته د امریکا نه لومړی تجارتي الوتکې ته هرکلی وایي. دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د سمولو د کوښښ یو برخه ده. د کیوبا د هوا نوردۍ د ادارې مشر الفریډو کوردیرو ویلي دی چې کیوبا د امریکا تجارتي الوتکو او مسافرو ته د کیوبا ته د راتګ لپاره تیاری نسی. ویل کېږي چې په راتلونکي کې به د امریکا نه کیوبا ته هر ورځ لږ تر لږه 110 الوتکې پرواز وکړي. د امریکا قانون امریکایانو ته کیوبا ته د سیل لپاره د سفر اجازه نه ورکوي، خو جمهورې زبامه تاجرانو، ژورنالستانو، تعلیمي ادارو او هغه خلک چې د خپل خپلوانو لیدو ته ورځي اجازه ورکړې ده چې کیوبا ته سفر وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، کارپوهان وایي چې د ایران لخوا د شیعاګانو د آزادۍ د متحد پوځ په نوم د یو نوي داوطلب شیعه پوځ جوړېدل به په منځني ختیځ او سیمه کې تشنج زیات کړي. ویل کېږي چې دغه پوځ به د یمن، عراق او سوریه په جبهاتو کې جنگ کوي. په مکړی په دې اړه د امریکا ژغ د خبریالانو د رپورت تفصیل ته.
دا نوې شیعه پوځ چې د شیعاګانو د آزادۍ د متحد پوځ په نوم یادیږي په منځني ختیځ او سیمه کې شیعه د طالبان د جنگ لپاره راجلبي. کارپوهان په دې نظر دي چې دغه نوې شیعه پوځ جوړېدل به په یمن کې موجوده وضع نور هم پسې خراب کړي. د دې نوې پوځ اعلان د پنځشنبه په ورځ د سپای پاسداران یو سابقه دار قومندان محمد علي فلکی چې دا وخت په سعودي کې د ایراني قواو عمومي قومندان دی وکړ او وایي چې هدف یې په عربي هیوادونو کې جنگ کول دي. په دې نوي پوځ کې به د ایرانیانو نه بغیر د نورو ملکونو شیعاګان هم راجلب شي. فلکی د ایران د مشرق اژانس سره په یوې مرکې کې وویل چې د دې نوي پوځ د فعالیت تمرکز به پر عراق، یمن او سوریه وي. فلکی زیاته کړه چې فعلا په سوریه کې د ایراني قواو سره یو ځای د پاکستان، عراق او لبنان شیعاګان هم جنګیږي. محمد علي فلکی چې د عراق او ایران د تکلن جنگ یو تجربه کار قومندان ګڼل کېږي وایي چې دا پوځ یوازې د ایران پوځ نه دی، بلکې کې هر چیرې چې جنگ وي موږ به هلته لیږو او جنگیږي به. د سیاسي چارو څېړونکي په دې باور دي چې د یو نوي مذهبي پوځ جوړول په حقیقت کې د سعودي عربستان په شمول د هغو عربو سنی دولتونو په ضد د جنگ اعلان دی چې له ډېرې مودې راهیسې پالیسي په ایران کې د واکمن رژیم له سیاست سره په تضاد کې واقع وه. د ایران او د خلیج د سنی ګاونډیانو ترمنځ د مذهب، سیاست او ایدیالوژۍ په سر ژور اختلافات موجود دي. د سیاسي چارو څېړونکي په دې یقین دي چې ایران اوس په ټوله نړۍ کې د شیعه مذهب او خپلې سیاسي مفکورې د خپرولو لپاره تبلیغات کوي. د ایران د چارو کارپوه عبدالرزاق امریکا غږ سره په یو تلیفون مرکې کې داسې ویل، په بنیادي ډول د دې اعلان نه د ایران مقصد دا دی چې په سیمه کې به د خپلو مقاصدو د حاصلولو په خاطر له خارجي جنگیالو نه د ټیریزم او تشدد د خپرولو لپاره کار اخلي او په دې اعتبار د خپل پالیسي جاري ساتي. عبدالرزاق وایي چې د خلیج د همکارۍ سازمان یا جی سی سی چې مشري د سعودي عربستان په غاړه ده، ایران په دې تورن کړو چې په سیمه کې د مذهب په بنیاد د قبیلوي شخړو اورونو ته لمنه وهي چې په دې کې په جنگ ځپلي هیواد هیمن کې د حوثي شیعهګانو ملاتړ کول هم شامل دي. خو سعودي عربستان لا تر اوسه پورې د ایران د دې وروستي اقدام په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. په واشنگټن کې د منځني ختیځ چارو کارپوه رسول نفیسی امریکا غږ ته وویل چې تهران او ریاض دواړو له تیرو څو میاشتو نه په یمن کې خپل کورونه لګولي دي او غالبا ایران کوشش کوي چې د شیعهګانو د آزادۍ د متحد پوځ په جوړولو سره سعودي عربستان ته د خپل مټ زور ښکاره کړي او ورته وښيي چې په روان جنگ کې له خپلو نورو مذهبي انډیوالانو نه د کار اخیستلو قدرت هم لري. د یمن حوثیان له سعودي عربستان سره په جنگ بوختي، ایران تر شا ولاړ دی او کوشش کوي چې د سنیانو نه قدرت ونیسي. په قاهره کې د یمن د چارو کارپوه میسا شجاع الدین وای چې د دې ډول یو مذهبي پوځ جوړول به په یمن کې موجوده شخړه نوره پسې زیاته کړي. نوموړی وای حوثیان چې په یمن کې تر ټولو پیاوړې ملیشه ګڼل کیږي، که ایران ورسره نور کومک هم وکړي شاید چې نظامي قوت به یې له حده ډېر مؤثر ثابت شي. ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي نه یوازې دا چې ایران د لبنان د شیعه ملیشو له لارې په سوریه کې د خپل نفوذ ساحه پراخوي او د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپلې قواوې هلته لیږلي دي، فکر کیږي چې په زرګونو افغانان، پاکستانیان او لبنانیان ایراني قواوو راجذب کړي دي او په سوریه کې د جنگ جبهه ته استولي دي. د سردار کاظمي په نوم یو افغان شیعه چې د سوریې نه متحده عربي امارات ته تښتېدلی وای ایرانی قماندانان په سوریه کې د جنگ د لومړی جبهاتو قمانده په لاس کې لري او د دمشق رژیم دفاع کوي. د عراق د حکومت یو پخوانی سلاکار یاسر حیدری چې په عراق کې د ایران د ښکارا مداخلې او لاسوهنې په ضد د احتجاج په توګه له خپل وظیفې نه استعفا کړې، امریکا غږ ته وویل چې د عراق د حکومت طرفداري ملیشې چې د خلکو د بسیج د قواو یا آی آر جی سی په نوم شهرت لري، قمانده انسجام او ادارې مستقیمن د ایران د پاسداران انقلاب د قماندان قاسم سلیمانی په لاس کې ده. کارپوهان په دې باور دي چې د نوې مستقلې قوې د جوړېدو په نتیجه کې شاید چې په سیمه کې تشنجونه نور هم زیات شي. ایرانی کارپوه رسول نفیسی په دې فکر دی چې د خلکو د بسیج د قواو تر څنګ د دغه نوې قوې جوړول او د یو مستقل پوځ په شکل ته تبارز ورکول پراخ هدفونه لري او شاید چې یوازینی هدف یې د سعودي عربستان او د خلیج د سنی دولتونو په غوږ وهل نه وي. اصل مقصد یې په ټوله سیمه کې د ایران د ارمانونو او مرامونو لسته راوړل دي. یو شمېر څارونکي په دې عقیده دي چې د ایران حکومت تر اوسه د دې نوي پوځ مشخصات نه دي روښانه کړي. د دې نوي پوځ جوړول د ایران د مشرانو لخوا صرف او صرف سعودي عربستان ته د خپل قوت او قدرت ښکاره کول نه دي، بلکې په اوږده موده کې نور مقاصد هم لري. کارپوه عبدالرزاق وویل چې سعودي عربستان، متحده ایالات او نور انډیوالانې په سیمه کې د ایران د اوږدې مودې په ایجنډا باندې کاغا دي او دې اعلان د خلیج د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه هم نه دي حیران کړي. شاید چې یو ورځ متحده ایالات په دې باندې خپله پښیماني وښیي چې ولې دغو شیعه ډلو ته اجازه ورکړه چې خپل فعالیت ساحه په منځني ختیځ کې دومره پراخه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه د فرانسې خلکو د افراطي مسلمانانو د حملو څخه ویره پیدا سوې او په سیکولر فرانسې کې د دوغو حملو څخه ورسته چې دواړو خاوې پکې د خطر احساس کوي د هغې په ضد مبارزه پیل سوې ده. خو د مسلمان او د عیسوي ټولنو ترمنځ روغ نیتی وژغورل سي. د امریکا ژه خبريال لویس رامز په دې باره کې له نورماندي څخه رپورټ را استولی دی.
په فرانسې کې د لامبو د جامو په سر جنجال چې د بورکینی په نامه یادی کې دغه هواد د خپل سیکولر ټولنې او مسلمان اقلیت ترمنځ د جګړې میدان ته راوېسته. د لویدیځ اروپا د بل هر هواد نه په فرانسې کې ګڼ شمیر مسلمانان وسیږي. دغه تاوتریخواله چې ځینې وخت زیات او ځینې وخت کم وي په داسې یو هیواد کې د ترورستي حملو په درشل کې وده وکړه چې یو وخت یې په دې ویاړېده چې مهاجرو ته خراغلی وای. د سمندر د غاړې یا بیچونو نه لرې د فرانسې په شمال کې د جولای په میاشت کې جهادیانو یو کاتولیک پادری وژلی و. نو د دې ویره شته ده چې د مسلمانانو د نفوس د چټکې ودې په نتیجه کې به د محافظه کارو عیسویانو عکس العمل څرګند شي، مګر کیڼ اړخي سیکولرستان یې غلی ملاتړ کوي. د روین په لرغونی کلیسا کې زنګ وهل شو، مګر دغه کلیسا ته له عبادت کوونکو نه سیلانیان زیات ورځي. دا معاصره او سیکولر فرانسا ده او د کاتولیکي کلیسا نفوذ ورځ په ورځ پکې کمیږي. دوه جهادیانو د جولای په میاشت کې موسین پادری ژاک میل ووژه. دا ممکنه نه و چې درک شي چې ولې ووژل شو. یو مسلمان هنرمند کلیسا په یو دیوال باندې د میل عکس رسم کړ چې له دینه د مسلمانانو او عیسویانو اراده څرګندېږي چې غواړي ګډ ژوند وکړي. میل د سنت اتین دو روري ته نږدې وژل شوی و او د هغه کلیسا په یوه سیمه کې د یکشنبې په ورځ غونډه وشوله. کلونه په خوا کلیسا د یوې روغنیتې په حیث خپلې ځینې سیمې جومات ته ورکړې وې. د همدې کلیسا غړی انتونیت مولین وای
شي مېم پارمی لی کریتیان
د یو پیپل هو فاوند ات ا بیت بیزار بیکاز د لاند واز گیون تو دیم فور وان فرانک ات ا تایم.
خلکو دغه جماعت په احساسات جوړ کړي وو چې دغه ځمکه په هغه وخت کې دوی ته په یو فرانک ورکړ شوی وو. په عمومي توګه دا یو نخه وو دوی دغه ځمکه ورکړه. داسې خلکو چې ویل وسبه مونږ دغه جماعت لرو او په دې کې به ټول عربان وي. په یقین سره دغه فکر موجود و. جماعت جوړ شو. د جمعې د لمانځه په وخت کې پکې ډېره ګڼه ګوڼه وي چې خلک پکې دومره زیات وي چې دننه په جماعت کې نه ځایږي نو بهر لمونځ کوي. د دواړو ټولنو مشران ان په دغه دروازه باندې ویاړي چې د جماعت او کلیسا ترمنځ ده. دا د اندېښنو د لرې کولو کار ورکوي او د تفاهم یوه لاره ده. د پادري میل له وژلو نه وروسته کاتولیکانو مسلمانان غونډې ته راوبلل او مسلمانانو کاتولیکان د جمعې لمانځه ته راوبلل، مګر په وروستیو کلونو کې د مذهب ګډ پیوند چې ستونزې حلوي د بدلون یوه لاره شوې ده. امام محمد کرابلا وای
in the community before religious matters were not touched, rather we talked about brotherhood. In the 1980s we talked about racism.
په خوا په ټولنه کې مذهبي موضوعاتو سره تماس نه نیول کېده. مونږ د ورورګلۍ په باره کې خبرې کولې. مونږ د 1980 په لسیزه کې د نژادي او اقتصادي او دې ته د ورته موضوعاتو په باره کې خبرې کولې. دا رښتیا ده چې د خلیج د جنگ په وخت کې په بحثونو او خبرو کې مذهبي موضوعات راپورته کېدل. د هغې نه را په دې خوا یو څوک احساس کوي چې خلکو په مذهب کې ډېر علاقه پیدا کړې ده. داسې اندېښنې شته چې کېدای شي د اختلافاتو نه را په دې خوا ویره روغنیتی لمنځه یوسي او محافظه کاری او د مهاجرو ضد احساسات پیدا کاتولیک پادری پیر اډیشاچس انوای.
Alors, des inquiétudes, on en a fatalement.
د ملي جبهې د محافظه کارې څانګې محلي چارواکو له تبصرې نه ډډه وکړه، مګر د حملو نه را په دې خوا د عامه افکارو په سروې کې د ګوند شمیر لوړ شوی دی. په هغه کلیسا کې چې پادری میل پکې وژل شوی و ځینې کسان په آرامۍ سره نارامه شوي دي. Virginia, Florence, Guyo, Lena, Hawaii.
J'ai pas remarqué qu'il y avait une grande colère de la population. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de soulèvement.
په خلکو کې قهر د څرګندونې وړ نه دی، حرکت نشته او نه پاڅون لیدل کیږي، مګر په یقین سره خلک به د رایو په صندوقونو کې خپل نظریات څرګند کړي. د نن ورځ فرانسه د کاتولیزم نه زیات سیکولریزم سره نږدې کوي، د روین کلیسا د ښار اوسیدونکي سره نږدې کوي. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې څرنګه د مخ په ودې اقلیت سره د دغه اختلاف واټن کم کړی شي او روغنیتی او سیکولریزم په خپل ځای پاتې شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنولو په برخه کې د اروپایي ټولنې سره په ګډ سند کار کوي. د سند په جزئیاتو نوشابه آشنا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه کړې ده. هغه د مرکې په سر کې د سند د جوړولو پر اړتیا غږېدلې دي.
اروپا ته چې موږ کوم هیوادوال تللي، البته په لومړیو کې یو شمیر اروپایي هیوادونو وغوښتل چې هغه افغان کډوال چې د دوی د پناه غوښتنې اسناد رد شوي وو پرته له قید و شرطه دغه افغانان وباسي. خو بالاخره موږ له اروپایي ټولنې سره او یو شمیر اروپایي هیوادونو سره مذاکرات پیل کړ. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې په دې برخه کې باید یو ګډ سند لاسلیک شي او په ګډه باید د هغه افغانانو په اړه چې د هغوی د پناه غوښتنې اسناد نه دي منل شوي تصمیم ونیول شي.
بله، کیدای شي چې د سند جزئیات د اوریدونکو سره شریک کړي چې په سند کې به څه افغان حکومت د خوانه څه په نظر کې نیول شوي دي.
په دغه سند باندې اوس یو تخنیکی کمیټه ټاکل شوې د افغان حکومت له لوري او همدارنګه د اروپایي ټولنې لخوا او د یو شمیر اروپایي هیوادونو لخوا. البته دغه سند د بروکسل په ناسته کې نهایي کیږي. د دغه سند له لاسلیک وروسته بیا تصمیم نیول کیږي چې باید څه وشي د افغانانو په اړه. نو په دغه سند کې موږ یو شمیر داسې تشویقي بستې یا کومکي بستې موږ پیشنهاد کړي تر څو د دغو کومکي بستو پر اساس موږ هیوادوال خپل دې ته وهڅیږي چې په داوطلبانه ډول هیواد ته راستانه شي. ګوري هغه افغانان چې د پناه غوښتنې اسناد یې نه دي منل شوي یا نه منل کیږي د کنوانسیونونو او میثاقونو پر اساس، هغه کوربه هیوادونه هم مکلف دي چې له هغه مقصد هیوادونو سره په ګډه په دې برخه کې تصمیم ونیول شي ونیسي. یعنی پرته د افغانستان له تفاهم پرته د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو پر اساس ای هیواد نشي کولای چې اتباعی له خپلې خاورې وباسي.
ها میاخیل صاحب، کېدای شي لږ واضح کړئ چې هغه تشویقي بستې چې افغان حکومت د اروپا نه مهاجرینو د بیرته راستنېدو لپاره په نظر کې نیولې دي.
ګوري اول خو دغه سند لا نه دی نهایي شوی، خو په دغه سند کې هغه جزئیات موږ ذکر نه شو درکولای چې دا سند لا نه دی نهایي شوی. زموږ مذاکرات جریان لري، خو ښایي په دغه کومکي بستو کې یو شمیر نقدي مرستې وي د هغو کډوالو سره چې دوی بیرته غواړي هیواد ته وګرځي او اسناد یې چې رد شوي، ښایي په دغه کې له دوی سره نقدي مرستې، غیر نقدي مرستې، له افغان دولت سره یو شمیر مرستې. نو هغه زموږ غوښتنې ټول په دغه سند کې مشخصې شوي، خو جزئیات یې موږ کولای شو چې بیا د دغه سند له لاسلیک وروسته تاسو ته ورکړو.
کوم سند باندې چې د اروپایي ټولنې سره ګډ کار کوي هغه د ټولې اروپا د مهاجرینو لپاره دی، هغه افغانان چې بیرته راستنیږي کنه د هر ملک سره جدا سند باندې به کار کوي؟
ګوره په مجموع کې خوده اروپایي ټولنه کې دغه اروپایي هیوادونه ځان تل تاسو لري. اروپایي ټولنې سره په مجموع کې یو سند لاسلیک کیږي، یعنی یو چتر جوړیږي، یو بیس جوړیږي، یو اساس. بیا د همغه پر اساس باندې لیاو شمه نور اروپایي هیوادونو سره چې دوی خپل غوښتنه کړي او علاقه مندي خودلې د سند د لاسلیک لپاره په جلا جلا ډول شپږ اروپایي هیوادونو سره موږ تفاهم لیکونه لرو. او کچېری دا افغانانو چې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي د همغه تفاهم لیکونو پر اساس منګه عمل کوو او زمونږ وختنه هم همدغه ومنځ سره منګه چې کومې ناسې دلودي منګه وختنه دا وی چې د همغه تفاهم لیک پر اساس باید د کډوالو پر مسایلو باندې عمل وشي.
د افغانستان د کډوالو په اړه د اروپای ټولنې سره په کوم سند چې کار کیږي دا سند یوازې د هغو افغانو راستنیدونکو کډوالو لپاره دی چې دوی د هغه هیوادونو د خوانه اسناد رد کیږي، او کنه هغه څوک چې قبول شوی دی او داوطلبانه بیرته غواړي په خپل خوخه غواړي هیواد ته راشي هغه هم د دې سند مخه کولای شي چې راستنی شي کڅنګ.
ګورې په دغه سند کې څوک چې داوطلبانه راځي، څوک چې غیر داوطلبانه راځي، څوک چې هلته دننه په هغه کوربه هیوادونو کې میشتي، دا ټول د کډوالۍ مسایل په دغه سند کې شاملېږي. خو د غیر داوطلبانه به هم د همدغه تفاهم لیک په چوکاټ کې، د همدغه سند په چوکاټ کې وي. خو دا چې د غیر داوطلبانه په کومو شرایطو باندې دا خلک استول کېږي، دا ټول په دغه سند کې واضح شوي.
کراش میرشته چې په روسیې کې څومره افغانان بیرته هیواد ته راستنه شي؟
دا چې تخمینی امر او ارقام چې موږ سره شته، خو غیر قانوني مهاجرتونو کچه راټیټه شوې د تیر کال په پرتله څو برابر دغه کچه راټیټه شوې. یعنی مخکې چې هغه زموږ ځوانان هیوادوال بیواد پرې خوده، اوس داسې نه ده، دا کچه راټیټه شوې. په مجموع کې په درې څلورو میاشتو کې تقریبا په حدود سلویخ زره کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې تیر کال 2,000,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. تر څنګ یې دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې. له پاکستان او ایران څخه خو کچه ډېره لوړه ده، خو له اروپایي هیوادونو څخه هم دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې. زموږ هیوادوال اوس یو شګن شمېر هیوادوال غواړي چې په خپله خوښه هیواد ته راستن شي.
کابل دی که
زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او اوس په مکرې خبرونو ته. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې له تیرې ورځې راهیسې پیل سوي، تر اوسه لږ تر لږه 140 طالب وسلوال وژل سوي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف یې په سیمه کې پرون سهار راهیسې ځمکني او هوایي پوځي عملیات پیل کړي دي. د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو مشهور قومندان ابو محمد العدناني په سوریه کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ابو محمد العدناني په موټر برید پرون د سه شنبه په ورځ د سوریه په شمال کې د الباب په شهر کې شوی دی. د دغو چارواکو ویلي دي چې امریکا د العدناني په موټر برید کړی، خدای تایید نکړه چې آیا هغه وژل شوی دی او کنه. داسې ویل کېږي چې العدناني د ابوبکر البغدادي څخه وروسته چې داعش خپل خلیفه ګڼي، په دې ډله کې تر ټولو لوړ مقام درلود. عدناني د اسلامي دولت یا داعش د ډلې ویان هم و، او د دې ترڅنګ به یې د سوریه او عراق څخه بهر په نورو هیوادونو کې د دې ډلې حملې تنظیمولې. د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم سره د مبارزې یو چارواکي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونه څاري وایي چې د عدناني وژل کېدل په هغه برخه کې د ډلې ته غټه ضربه ده چې موږ یې زیات اندېښمن کړي یو. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر په ترکیه ژغ کړی چې د اسلامي دولت ډلې خلاف عملیاتو ته متوجه اوسي، او د امریکا د متحدینو کردانو سره په جګړه کې دی نه اخته کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28.1. په کندهار، هرات، جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 28 په شاوخوا کې اټکل شوې ده. په غزنی کې بنن اسمان هم ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي، او په فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست کې به نن لږ څه باران وشي. د تودوخې لوړه درجه په خوست کې 28 او ټیټه 22 اټکل شوې ده. په همدې سره درنو اوریدونکو، د امریکا غږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي غواړو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې همکاران هم حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا.